द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डीव रेडियो दे
السلام علیکم ګران اوردونکو دا د وایس اف امریکا ډیبر ریډیو دی نن د جمعې ورځ کال 2015 د مې د میاشتې 29 منیټه ده وخت شوی دی په پاکستان کې د مازیګر 6 بجې په افغانستان کې شوی دی 15 بجې او دلته په واشنگټن ډی سی کې د سحر 9 بجې شوی دی د وایس اف امریکا ډیبر ریډیو په دې یو ساته خبری خبرونه کې درته زه محمد اکرام
او زه ارباب محمود
هر کله وایو اول تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی
خیبر پختونخوا کې سواله کې دونکو بلدیاتي انتخاباتو لپاره تیاری سرته رسیدلې دغه پروسه به د سحر اتو نه تر 15 بجو پورې دوام لري
او قسمه بیلټ پیپر سره یو ووټر ته ملاویږي پاره کې 15 بیلټ پیپرز د ویلج او د نیبرهود کونسل لپاره او دوه ځینې یو پکې تحصیل یې لټاو او یو د ضلع د امیدوار لپاره به بیلټ پیپر ته ملاویږي
د پاکستان د شناختی کارډونو قامی ادارې نادرا تر 1,00,000 پورې شناختی کارډونه زنډولي او یای بهر ملکی ګرځولي دي چې پکې زیاتره پښتانه دي سېنېټر عثمان کاکړ وای دا د پښتنو سره امتیازي سلوک دی
سعودی عربستان کې یو عربیا د شیعه مسلمانانو د جماعت مخې ته ځان مرګي بریټ شوه چې پکې سلور کسان وژل شوی
په دې ونه کې نن په دې هفته کې د جمعه 14 ده او لکه 13 هفته چې کوم 14 شوی و هم سر 13 14 و او دا هم ځان مرګي بریټ دی
ګران اردوونکو په دې یو ساته خبری خبرونه کې به تاسو د پاکستان د سیمي او د نړۍ په حالاتو باندې ریپورتونه او مرکه اوري خو اول پام شي د مهمو خبرونو تفصیل ته
خبر پښتونخوا کې د مقامی حکومتونو نږدې 2,000 چوکو لپاره سبا رای ورکول کیږي چارواکي وایي د دې لپاره ټول صبح کې نږدې 1,000 پولینګ سټېشن جوړ کړي او هر یو تن به ووټونه ورکوي دوی زیاتوي د نږدې سلور اتیا کاندیدانو ترمنځ به دا مقابله کیږي صبح کې د ښځو د رای ورکولو د عمل د څارنې لپاره حکومت د شکایت مرکزونه هم جوړ کړي او هر څوک چې ښځې د ووټ نه منع کوي یا نور خاندان وویني نو بیا کولی شي چې دغه شکایت سل ته ورشي او خپل شکایت ورسره جمع کړي د مقامی حکومتونو لپاره د خیبر پختونخوا وزیر عنایت الله ډیبر ریډیو ته ویلي د امنیت ټینګ ساتلو لپاره یې کوټلي ګامونه پورته کړي دی وایي پوز به پولینګ سټېشن باندې ډیوټي نه ورکوي خو د چټک ځواک په توګه به چمتو وي
پاکستان کې د شناختی کارډونو قامی ادارې نادرا ویلي په ملک کې د شک په بنیاد د 1,00,000 پورې کسانو شناختی کارډونه بند کړل شوي او یا هغوی ته د کارډونو بیا تازه کولو نه انکار شوی د نادرا ویان فائق علی چاچړ ویلي د کومو کسانو چې شناختی کارډونه بند کړل شوي هغوی پاکستانیان نه دي او دا چې دوی زیاتره افغانان دي د پاکستان داخله وزارت په حکم په هر صوبه کې د شناختی کارډونو د تصدیق لپاره کمیټې جوړې شوې چې د مشکوک شناختی کارډونو کتنه وکړي د پښتونخوا ملي عوامي پارټي یو مرکزی مشر سېنېټر عثمان کاکړ ویلي په زنډول شبو کارډونو کې 80% د ملک د پښتنو دي او دا چې د پنجاب او سند سره تعلق لرونکو او د ملک د نورو قومونو کارډونه نه دي زنډول شوي او سعودي کې چارواکي وایي د ملک په ختیځه برخه کې د شیعه مسلمانانو په یو جماعت کې د جمعې د مونږ په وخت په عبادت کوونکو باندې شبې بمی چاودنه کې لږ تر لږه سلور کسان وژل شوي دي دا د 13 هفتې وروسته سعودي عربستان کې په شیعه مسلمانانو دویمه بمی حمله ده 13 هفته هم د سعودي عرب په قطیف سیمه کې د شیعه مسلمانانو په یو جماعت شبې ځانمرګي حمله کې 20 عبادت کوونکي وژل شوي نور حال په دې حق باندې زمنګ همکار رحمان بونيري په سعودي عرب کې د آزاد خبريال فضل مومن نه پوښتله
په دې ونه کې نن په دې هفته کې د جمعه 14 ده او لکه 13 هفته چې کوم 14 شوی و هم سر 13 14 و او دا هم ځانمرګي بریده دی خو په 13 هفته کې چې کوم 14 شوی و نو پاره کې تقریبا 60 نه زیات کسان چې کوم هغه پاره کې مړ شوی هغه هم د شیعاګانو په جماعت کې شوی او دا هم د شیعاګانو په جماعت کې شوی و د دې دا د تمام بخار کې من خار کې کومه دا 14 شوی دا د ریاض نه تقریبا 500 کیلومتره باندې دا پروت دی د مشرق طرف دا خار پروت دی کوم دا سرتیر چې کوم یا دا ځنمرګ ورته کول کې چې کوم دا چې کله دې جمعه ته داخلې دو نو دا سویل کېږي چې دا په بورکا کې او دا دا کوم مواد چې دا فزان پورې د تړلی او دا جمعه ته په ننوتو سره دته لکه دا نه لري خودلې شوی او بهر دا دماکا چې کوم شوی دا
ډیر مننه فضل ممن صاحب
ډیر مننه
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دا
د عراق د فوجي چارواکو وینا ده چې بغداد کې د یو اعلی هوټل نه بهر د بمونو نه ډک دوه موټرې الوزولي شوې دي. په دې پیښه کې لکتر لګه لس کسان مړه او ډېر ژوبل شوې دي. د دې واقعې ذمہواري تر اوسه پورې لا چا نه ده په سر اخیستې، خو په عراق کې نن سبا د کېدونکو داسو واقعاتو ذمہواري په عامه توګه دولت اسلامیه قبلوي.
عراق د دولت اسلامي یا داعش ترهګر ډلې نه قبضه کړو علاقو واپس اخستلو لپاره عملیات شروع کړي دي. ځای کورد او شیعه وسلوال د داعش پر ضد جنگ کې د حکومتي ځواکونو سره یو ځای شوي دي. دوی ته د اتحادي ملکونو د هوایي حملو مرسته هم ترلاسه ده. د وایس اف امریکا زلاتی کا هوک رپورت تاسو ته زمونږ همکار محمد عالمگیر وړاندې کوي.
عراقی اسکر د هیواد غرب کې ځمکني عملیات پیل کول لپاره چمتو دي. د دوی کمانډر وای دی عملیاتو کې به پولیس او ځایي قبایل ملیشه هم برخه اخلي. جنرال نجم الجبوري ننیوا عملیاتو مشري کوي.
اعلى من درجات التنسيق، عندنا انسجام ان شاء الله كامل.
دی وای مونږ ټول یو ډلې یو، زمونږ او د پېشمرګا کوردانو ترمنځ مضبوطه همکاري ده. دغه حال مو د نور اسکرو او قبایلی وسلوالو سره دی چې د جنگ به مو ملګری وي. ټول پولیس، وفاقي او صوبایي عراقی اسکر، هوائي فوج او د عراقی فوج هوائی برخه با د کې ګډون کوي. ائتلافي هوائی الوتکو وړاندې نه د خود ساخته دولت اسلامي تر هغه قوت پوسټ کړي او تیر ورځ د عراق خصوصي عسکرو او شیعه ملیشو د آی اس آی ایل یاغیانو نه د تیلو تنصیبات بیان ولي. وایس اف امریکا سره یو خصوصي مرکه کې د عراق صدر فواد معصوم منلي چې د داعش تر هغه ماته به اسان کار نه وي. صدر معصوم وای داعش لا ماته اسان کار پدې نه دی، ځکه چې دوی نه یوازې عراق کې ولې نور ملکونو که هم پټه موجودگی لري او هم زکات دوی سره په بیلابیلو اړخونو جنگ پکار دی، چې یو پکې ځمکني جنگ او بل د دوی حسابونه کنګالول پکار دی. د عراق صدر په دې زور راوړو چې د خود ساخته دولت اسلامي پر ضد نړیواله همکاري ډیره ضروری ده.
چارواکي وایي هند کې د سخت ګرمۍ له امله د مړو شمار 1300 سیوا شوی. زیاتره خلک یا تلنګانا او آندرا پردیش کې ځپل شوي. چارواکي وایي چې غریب او بیکوره خلک بغیر د تمیزه د لاسه ځپل کیږي او غواړي چې خلک په سوری کې وسی خپل سرونه باندې کپڑا چوي او د او خډيري وبس کی. او د امریکای د ټکساس ریاست هم د دې سره موسمي تبدیلی سره یو تړلی یو بل خبر چې د امریکای د ټکساس ریاست ډېرې سیمې په سختو سیلابونو کې ډوبې دي. صدر اوباما په دې باب له خپل یو بیان کې ویلي دي چې ملک به چاپیریال کې د بدلون راتلو د اثراتو نورې زیاتې مقابلې ته ځان تیار ساتي. هغلی اوباما زیاته کړه چې په عالمي سطح آب و هوا کې د ګرمۍ راتلو له سببه به سیلابونه نور هم ډېر خطرناک راځي.
امریکا وای په سویل ختیز ایشیای اوبو کې په زرګونو مهاجر په سمدستي توګه بچ کولو ته ضرورت لري. د امریکای مرستیال خارجه وزیر ان ریچارډ بینکا کې خبري اعلان ته ویلي دوی له په فوري توګه خلک بچ کول پکار دي. روانه میاشت سویل ختیز ایشیای ملکونو د 3500 نه زیات مهاجرین د ملیشیا، انډونیشیا، تایلند او بنگلاديش ساحلونو ته په لامبو رسیدلي او یا په کښتو کې بچ کړل شوي.
د نایجیریا نوې صدر محمد بوهاري نن په صدر مقام ابوجا کې یو خوندوره دستوره کې د خپل عہدې سوګند پورته کړې دی. په دې دستوره کې د ګڼو ملکونو سرمشران شامل وو. د امریکای نمائندګۍ پکې د خارجه چارو وزیر جان کیری وکړه.
د فوټبال نړیوال تنظیم فیفا صدر سیپ بلیټر د فوټبال تنظیمي ادارې په غړو باندې د یووالي لپاره غږ کړی دی او وعده یې کړې کچری په دوباره وټاکلې شو نو په دغه اداره کې به بډې رشوتونو ختمولو لپاره کار کوي. بلیټر دا خبرې د سویټزرلینډ په زیبر ښار کې د فیفا 15 کلیزې غونډې ته د وینا په وخت کړې، چرته چې د دې غړي نن ووټ اچوي چې آیا هغه د 15 ځل لپاره صدر وټاکي او کنه. د اردن شهزاده علی بن الحسین د نوموړي په مقابله کې ولاړ دی.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اوریدونکو، تاسو د وایس آف امریکا ډیوه ریډیو یو ساعته خبری خپرونې ته د واشنگتن ډی سي نه خوږ کې د ډیوه ریډیو د دې خبری خپرونې وروسته به هیلو ویو پروګرام وي. تاسو کولی شئ په دغه پروګرام کې د ټلیفون د لارې برخه واخلئ. خیبر پختونخوا کې سبا د مقامی انتخابات مقامی حکومتونو لپاره انتخابات یا ووټونه کیږي. په دې حق لبه د هیلو ویو پروګرام کې زموږ همکار ملګری بیروس خان کوربه وی. تاسو هم کولی شئ د ټلیفون د لارې په پروګرام کې برخه واخلئ او پوښتنه وکړئ چې په سبا نه سم معلومات کول غواړئ، کم ځای ته شکایت لپاره تللی شئ، کم حق دی د رائے ورکونکو، ټول به په دغه پروګرام کې تاسو سره شریکوي. ډیوه ریډیو په مختلف پروګرامونو کې به د مقامی حکومتونو په حق لباندې هم دغه شان سیلونکي چارواکي تاسو وړاندې راولو او د هغوی سره به خبرې اترې کوو. دغه سه تاسو د وایس آف امریکا ډیوه ریډیو په ویب پاڼه باندې هم د انتخابات او بیا د پاکستان افغانستان د سیمې او د نړۍ د معلوماتو نه چې نور سره باندې خبرونو کې هغه خبرې د لشي فیسبوک پانو ته هم تل شي او دغه سی په وی او ای ډیوا ټوئیټر اکاونټ هم لري. تاسو د ټوئیټر باندې تازه خبرونه خبرې دی شي را بشو. تفصیلی رپورټونه ته ډومبه چې کوم موږ سره رپورټ ته هغه د ډیوا ریډیو خبريال حمید الله را لګل دي د پیښور نه او هغه د مقامی حکومتونو لپاره سکس متیاره نیولې شوې دي. حکومت وای چې لکت نږدې 200 چوکو لپاره 40,000 کاندیدان په مقابله کې ولاړ دي. نور تفصیل یې د پیښور نه حمید الله پر رپورټ کې اورو.
الیکشن کمیشن وای سبالب په صوبه کې د کېدونکو مقامی حکومتونو د ټاکنو لپاره انتظامات سر تر سول شوي او د نن ماښام پورې به عمله او سامان متعلقه پولینګ سټېشنو ته ورسي. د بلدیاتي انتخاباتو په مهال په صوبه کې د مقامی حکومتونو د 1,000 چارواکو انتخاب کیږي. د کمیشن ویان سویل خان ډیوري ډیو ته ویل
نن پولینګ سټاف پولینګ پریزایډینګ افیسرز او دیسر اسسټنټ پریزایډینګ افیسرز پولینګ سور پولینګ افیسرز دي متعلقه خپل پولینګ سټېشن ته چې دي تکم ټاکلې شوې دي هغه ته بروانی کې د ماښام ماښام پورې ټول پدې کې کونسلز او نیبرهود کونسلز کوم دی یا ضلع تحصیل والا سلور اتیا زر سر پاسا منگ سر امیدواران دی یو سلویخ زر سر پاسا دا منگ سر ٹوٹل صوبہ خیبر پختونخوا کے سیٹو ندی ددی تیار میں ان شاء اللہ تعالیٰ مخام پورے بس دا منگا دا ٹول سٹاف چھ دین وغیرہ ڈسپیج کو پل 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 سیشن ہوتا اور سبا کے خیر امید لرو چاہ رہے ہیں.
پولنگ بس ہر 8 پیل کی گی اور دماخام دو منزو بجو پوری با بغیر دو درے دونا دوام لری او سویل خان وای کوم انتخابی امیدوار بندشی کولی چې د پولینګ بوت په 200 میټر کې کوم کس درای په اړه اوخه سوي یا کمپاین وکي.
ان شاء الله سبا کې خریب سحر 8 بجې نواخلې تر مازیګر 5 بجو پورې پولینګ عمل جاری وي بغیر د څه وقفې نه. حکم کسان چې په پولینګ سټیشن په احاطه کې دن ندي او اغه ووټ لانی کاس کړي نو اغه ته به ووټ ورکول حق حاصل وي او و قسمه بیلټ پیپر سره یو ووټر ته ملاويږي. پاره کې 5 بیلټ پیپرز د ویلج او د نیبرهود کونسل لپاره او 2 چې دنه یو پکې تحصیل یا ټاون او یو د ضلع د امیدوار د پاره به بلیټ پیپر دته ملاويږي. نو د بپ په یو وخت باندې دا و بلیټ پیپر کاسټ کوي
او سبب شمیرم سبب
ان شاء الله بالکل چې څنګه عمل ختم شي نو ګنټه عمل به شروع شي.
په کوهستان ضلع کې بلدیاتي انتخابات نه کیږي او په باقي صوبه کې پولیس وایي د یو ل زر 200 پولینګ سټېشنونو کې 2.5 زر زیات حساس او تر 1,000 پورې پولینګ سټېشنونه حساس ګرځول شوی دي. سکولونه او سرکاري دفترونه سبا لپاره رخصت دي او په پیښور کې د پای یو سل سلور سلويخ پر ځکل شوی ده. د پولینګ سټېشنو د امنیت ذمہواری د پولیس او ایف سی په غاړه ده او په وسبه په حساس سیمو کې غزمې کوي. حمید الله وایس آف امریکا ډیو ریډیو په خبر.
در وایس آف امریکا ډیو ریډیو د زمنګ دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه نه خپنه غبانی اوري. د خبر پښتونخوا د خزو د حقوقو لپاره جوړ کمیشن په یو خصوصي غونډه کې د خزو د شکایتونو لپاره یو سل پرانستل دی چې مقصد یې د مئی په 13 نیټه یعنی سبا لا په صوبه کې کیدونکو انتخابونو په موقع باندې د خزو د ووټ اچولو حق یقیني کول دي. دوی د شکایتو لپاره خپل نمبر هم ورکړی دي چې په هغه نمبر باندې خلک ټلیفون هم کولی شي او هغه ته اس ایم اس هم کولی شي چې په کوم ځایونو کې هم خزه ووټ اچولو ته نه پریښودل کیږي په دغه نمبر باندې رابطه هم کولی شي. یاد دی چې په کوز دیر کې په زمینی انتخاباتو کې د یوې جرګې د لارې ټولو سیاسي ګوندونو دا فیصله کړې وه چې خزه به ووټ نه اچوي. په هغه باندې وروستو ډیر شکایتونه هم مخې ته راغلي چې ولې ښځو ته د ووټ اچولو حق ورنکړی شو. نور حال په دې حق لباندې د پېښور نادری رادیو خبریاله سادیه قاسم شارا کوي.
د دیرشم مئی بلدیاتی انتخاباتو کې د ښځو ووټرانو مسلې اورېدلو او هغه فوري متعلقه افسرانو ته رسولو لپاره د ښځو حقونو لپاره قائم صوبایي کمیشن یا پروینشل کمیشن آن د سټیټس آف ویمن یو شکایت سل قائم کړی دی. د شکایت سل قائم کولو دغه فیصله نن کمیشن په خپل یو غونډه کې وکړه. دغه سل به څه قسمه شکایت اوري؟ امنه دورانی چې دغه کمیشن کې کار کوي ډیو ریډیو ته په دې حق لاسه دا تفصیل راکړلو.
د کمپلینټ سل کې هر هغه قسمه مسله چې هغه د خزي آیا هغه د دې چې د کمیونټي یا د پولیټیکل پارټیانو طرف نه یا د سیاسي جماعتونو د طرفه یا د جرګې څخه فیصلو د طرفه داسې خبره راځي چې خزي به ووټ نه راځي یا مثال په تور چرته پولینګ سټیشن اډو جوړ شوی نه دی یا پولینګ سټیشن جوړ دی خو زنانه سټاف پکې نشته یا مثال په تور پولینګ سټیشن په لار کې څه داسې خندان دي یا مسلې دي چې خدي نشي رسیدي د سکیورټي مسلې دي. نو هر قسمه دا چې کم مسلې یا چې کم ایشوز راتلی شي کم چې خدي د ووټ اچولو نه ډیسکریج کوي نو دا اغه ریپورتینګ په حق لمو یو کمپلینټ سیل لانچ کړی دی.
ډیر غیر دولتي تنظیمونو له طرفه د بلدیاتي انتخاباتو نه وړاندې دا اندېښنې څرګند شوې دي چې کېدې شي لکه د تیرو انتخاباتو بلدیاتي انتخاباتو کې هم ډیرو علاقو کې خزې د ووټ نه منې کړې شي. که څوک هم خزې د خپل ووټ حق نه محروم کړې شي نو هغه د کمیشن ته په 09912183 باندې ټلیفون کولای شي یا کمیشن ته د موبایل نمبر 03319205 باندې میسج یا پیغام ورکولی شي چې هغه د ووټ اچولو نه ودرول شوې ده یا هغې ته څه مشکلات دي. امنه دورانی وایي چې دوی به دغه شکایت فوري توګه باندې د ضلعي انتظامی متعلقه افسرانو ته رسوي چې هغوی په دې باندې فوري کاروایی وکړي. دوی وایي چې صوبایي الیکشن کمیشن هم دوی ته باور ورکړی دی چې په داسې شکایتو به فوري توګه باندې کاروایی کوي او د ښځو ووټونو نه منع کولو غوندې مسلو به مخنیوی کوي.
د دې په حق له موږ سره د باقاعده ډایریکټری موجوده ده د غون ضلعو د صوبې غون ضلع چې دي دغه کې ډیسټریکټ ریټرنینګ افسرانو د ریټرنینګ افسرانو باقاعده نمبر موږ سره دي نو موږ به دا امیجیټلی هغه سره ټیک اپ کوو.
په کمی سطح قائم د خزو کمیشن یا د نېشنل کمیشن آن د سټیټس آف ویمن هم د الیکشن نو وړاندې د ټولو مهم سیاسي پارټو مشرانو ته یو خط لیکلی چې پکې هغوی نه غوښتنه کړې ده چې بلدیاتي انتخاباتو کې په خیبر پښتونخوا کې د خزو ووټرانو شمولیت یقیني کړی شي او په دې لار کې رکاوټونه دي لري کړی شي او غوښتنه کړی ده چې په دې لار کې سیاسي پارتای خپل ځمواري پوره کړي او خپل علاقائي سیاسي مشرانو ته دا وایي چې څوک هم خزې د ووټ اچولو نه منې نه کړي. په دغه خط کې ویلي شوی دی چې که خزه ده او که سړی دواړه د پاکستانی وګړي په حیثیت د ووټ اچولو یا د خپل رای اظهار کولو او د خپل خوښي امیدوارانو له ووټ ورکولو او منتخب کولو آئینی حق لري. سادیه قاسم شاه، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، پېښور.
در وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. پاکستان کې د شناختی کارډونو قامی ادارې نادر ویلی په ملک کې د شک په بنیاد د 100,000 پورې کسانو شناختی کارډونه بند کړی شوی دي او یا هغوی ته د کارډونو بیا تازه کولو نه انکار شوی دی. د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ یو مرکزی مشر سینیټر عثمان کاکړ ویلی په ځنډبل شوو کارډونو کې 80% د ملک د پښتنو دي او دا چې د پنجاب او سند سره تعلق لرونکو او د ملک د نورو قامونو کارډونه ندی زندبل شوی. نور حال پی د اسلام آباد نه زمنګ خبریاله رابعه پیر راکوي.
د نېشنل ډیټا بیس اند رجستریشن اتھارټي نادرا د شاوخه 100,000 پاکستانی وګړو کمپیوټرایز شناختی کارډونه یا خو بلاک کړی دي یا دوی په هر ملکی ګرځولې دي او نوې شناختی کارډونه ورته ندی جاری کړی. په دې اړه د نادرا ویاند فایکلی چاچړ د ډان ویب پاڼې سره خبرو کې اغېلې دي چې نادرا ډیر په سختي سره د مشکوک شناختی کارډونو جاج اخستل پیل کړی دي او تر اوسه د غرنګ شاوخه 100,000 شناختی کارډونه بلاک کړی سوي دي. د دوی وینا ده چې بلاک کړی سوي شناختی کارډونه لرونکو دغه شان پاکستانیان نه بلکې افغانان دي چې کارډونه نادرا خپل د نظام په ذریعه بلاک کړی دي خدای په دې اړه څنګه دی ویلي چې دغه بهر ملکیانو ته د دې څخه وړاندې شناختي کارډونه څرنګه ورکړې سوي وو. په دغه خلکو کې اکثرو تعلق د بلوچستان یا د خیبر پښتونخوا څخه شودل کیږي، چې په اړه د ډیوه ریډیو سر په خصوصي خبرو کې د بلوچستان واکمنې پښتونخوا ملي عوامي ډلې سینیټر محمد عثمان کاکړ وویل دوی د کورنیو چارو په وزارت او په نادره سختی نیوکې وکړې او وی ویل چې د افغان کډوالو پر نامه د پښتنو تا کډونه بلاک کړې سوي دي. په دوی کې هغه پښتانه هم شامل دي چې د پاکستان د جوړښت څخه وړاندې هم پر دغه ځکه اوسېدو، او دغه رنګه د پښتنو لپاره شناختي کارډونه ترلاسه کول تر ټولو ګران کار جوړ کړی سوی دي. دوی زیاته کړه چې د نادره له اړخه یوازې د کرپشن په توګه پیسې ترلاسه کولو لپاره ناجایز فشار پر دغه پښتنو اچول کېږي، ولې چې نه یوازې په بلوچستان بلکې په سیالکوټ، اټک، جنگ او هم دغه شان په نورو ښارونو کې هم د پولیس له اړخه دلته د اوږدې مودې راهیسې اوسېدونکي پښتانه د ویرولو شکایتونه ترلاسه سوي دي. سینیټر عثمان کاکړ وویل چې د دوی ډلې دغه معامله په قومي اسمبلی او په سینیټ کې رابرسیره کړې ده، او تر هغه به قرار نه کښېني چې د اسلام آباد او پنجاب واکمنان او د نادره چارواکي د پښتنو په اړه دغه امتیازي رویه په ختمولو مجبوره کړې نه وي. سرګنده دی وي چې هرې صوبه کې د مشکوک شناختي کارډونو د جاج اخیستو لپاره د کورنیو چارو د وزارت په هدایت یوه ګډه کمیټي جوړه کړل سوې ده. دغه کمیټي د مشکوک شناختي کارډونو جاج اخلي او د دوی نیټه پراخوي یا یې رد کوي. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
تاسو د وایس آف امریکا ډیوه ریډیو یو ساده خبری خبرونه ته د واشنگتن ډی سی نه غوږ کې تاسو ته په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو په حق باندې تیر ورځ میاں نواز شریف د پاکستان وزیر اعظم ویلی بو کم چې د کل جماعتي کانفرنس یو نو هغه وچ د قبایلي علاقو لپاره به ډیر زر د اصلاحاتو یو پیکیج اعلانوي چې پکې سړکونه او نور کارونه هم شامل دي. خو په دې حق له د سیکریټ سمن صوبلری فاټا سیکریټ سوي دغه رپورت په تاسو وړاندې کوو. خو د ټولو مخ کې ورزو عدنان بیټونی ته چې د ډیو ریډیو خبريال دی هغه موږ سره په ټلیفون ملګری شوی دی. دوی نه درسته تفصیل اخلو چې شمالي وزیرستان کې په امنیتی ځواکونو یو حمله شوې ده. تفصیل یې څه دی عدنان بیټونی؟ په خیر راغله. ډیره مننه جی، ډیره مهرباني بیتنی صاحب. دار ته وایي چې دغه تفصیل سره تاسو سره تر اوسه پورې چارواکو لخوا چې کم تفصیل دی یا نور کم ذریعے دی خبریال خبر اغستی شي، څه تفصیل دی تاسو سره؟
ارباب صاحب، شمالی وزیرستان کې چې کوم روان عملیات دي نو نن پوځي چارواکو لخوا داسې ویل کیږي چې په غلام خان تحصیل سیمه کم چې افغان بارډر سره بالکل چیرمن لري وسلوال د موجودګۍ یا د هغه مومنټ یا حرکت اطلاعات ترلاسه شوي وو. کله چې هلته پوځي سرتیرو د هغه علاقې محاصره وکړل نو دوی ترمنځ ډزې شوي دي، او ډزې پر دې چې دوه پوځي سرتیري هغه وژل شوي او دوه نور ټپیان شوي دي. دوی وایي چې دې کاروایي کې شپږ چې کوم وسلوال دي هغه هم وژل شوي دي او هغه وړی چې دی هغه امر اخیستې شوې دي. دغه پېښه دی وایي چې کوم غلام خان تحصیل دی په هغه کې رامنځته شوې ده او دا نن غرمې شوې ده. ځینې پاکستانی مطبوعات وایي چې په دغه پېښه کې تر 1500 پورې وسلوال طالبان په مرګ ژوبله اړېدلې ده. خو چې هلته پوځي عملیات دوام لري چې کوم ځایي خلک دي هغه بې کوره دي، نو چې کوم معلومات ترلاسه کیږي هغه یوازې هلته چې کوم نشته پوځي چارواکي دي هغه لخوا مخې ته راځي، دغه ځای په آزاده نه تصدیق کیږي. ځکه په تاسو وایي چې شمالي وزیرستان چې تر شوي کال جون میاشتې وسلوالو پر پوځي عملیات دوام لري او دې عملیاتو پر مهال پوځي چارواکو د شمالي وزیرستان بویا دیگان او دغه چې میرعلی او میران شاه چې موږ حکومتي واک پر ځای کول دا واک کړی او دای هم ویلي دي چې د 200 پوځي سرتیرو د وزلو په سر تر 2000 نه زیات وسلوال طالبان او وزلي دي. دا وخت دی لخوا دا چې ویلي کیږي چې په تخیل تحصیل کم چې بالکل افغان بارډر سره چیرې باندې پروت تا هلته وسلوالو په ضد مخ په وړاندې روان دي او د آئنده چې کمپلین دی هغه سوال تحصیل دی هغې خواته دغه عملیات غځولو اراده لري. خو دې عملیاتو له امله نږدې د شمالي وزیرستان لس لکه ځایي خلک بې کوره شوي دي چې هغه دا وخت خپلو خپلوانو کرایه په کورونو او کیمپونو کښې کډوالۍ ژوند په تېرولو مجبوره دي.
صحیح شو. ډېره مننه عدنان. او داسې ښکاري چې ستاسو زکام راتلو والی 30 سینټي ګریډ دی دا وخت په بنو کې او راتلونکې هفته چې ښایي نو وایي چې موسم ګرم دی. خپل خیال ساته. ډېره مهرباني.
ډېره مننه. کور مو ودان. مهرباني. چې
دا وایس آف امریکا ډیوه ریډیو دی. زمونږ دا یو ساعته خبری خپرونه تاسو د واشنگټن ډی سي نه نیخ په نیغ باندې اورئ. او اوس تاسو ته د لوبو لږ حال وړاندې کوو. زمونږ همکار بختور شاه سټوډیو ته راغلی دی. بختور شاه، تاسو ته هرکلی وایو. په خیر علی.
ډیره مننه محمد اکرام. او اوریدونکو ته به دا ووایو چې کومه د پاکستان او د زمبابوې ترمنځ چې کوم ونډې لوبه شروع ده، یو سل یو کم 50 رنزونه دې وخته پورې زمبابوې کړي، درې دا غوی لوبغاړي اوټ دی. اکرام او چې کوم خص کورر دی اوس په دې ټیم کې د سړی نوم دی چې بابا نوم دی. 95 رنزونه د ده قابو برابر، بلکې 96 رنزونه کړی دی په 94 بالونو باندې. 11 د چوکې لګولي، یوه چکه لګولې ده، خو لکه د ټول نه په خو بیټنګ پوزیشن باندې دا دی. دا موایو چې د دې نه وړاندې کومه لومړی ونډه شوې وه پاکستان ګټلې ده. اکرام،
بالکل، اولنی ونډه پاکستان ګټلې ده. په اولنی ونډه کې د پاکستان بیټنګ لاین ډېر مضبوط وو، خو سکور شوی وو. په هغه کې اوپننګ که موږ وګورو نو د محمد حفیظ او د کپتان ترمنځ شوی وو. هغه پاکستان ته یو ښه بنیاد ورکړی وو. د هغې وروسته شعیب ملک هم سینچری والی وه او دا میچ ګټل، بلکې بل میچ ګټل هم د پاکستان لپاره په دې اهم دي چې د ایشیا کپ لپاره کچره پاکستان دا میچونه ونه ګټل نو داسې امکان څرګندېږي چې کېدی شي پاکستان د هغې نه بهر شي.
بالکل. بله، دا به هم اوریدونکو ته ووایو چې کوم د زمبابوې کپتان و چیګم بورا نو هغه د دوو میچونو راتلونکي چې کوم دوه میچونه دي په هغه باندې پابندي لګېدلې ده. چې لکه چې کوم د کرکټ تنظیم د آی سی سی هغوی دا ویلي چې کوم ورونه په څومره ټایم کې په کارو هغومره مقرره ورونه هغه په خپل وخت کې نو برابر کړي، نو هغه په دې دواړو میچونو کې نشته. دا به مو وایو اوریدونکو ته. او دا به ورته ووایو چې دغه چې کوم بیټنګ د پاکستان بالینګ چې کوم دی نو دوه وکټې یاسر شاه اخیستلي او یو وکټ پکې محمد حفیظ اخیستی. لوبه لا روانه ده. پاکستان ټاس ګټلې او ړومبۍ فیصله کړې وه چې موږ به فیلډنګ کوو، بیټنګ یې زمبابوې له ورکړی.
او دا چې کوم کرکټ ګراوند دی د قذافي، دا د بیټنګ لپاره زیات ښه پچ دی، نو ممکن د پاکستان دا سوچ کړی وي چې په دویم بیټنګ به ښه کیږي او دوی کېدای شي سکور راواړي. خو د زمبابوې چې کوم سکور دی یا د هغې بیټنګ برابر دی، دومره هغه شان هم نه دي چې ګینې پاکستان لپاره بیا یو ډېر غټ چیلنج وي.
بالکل. خو اکثر د پاکستان چې کوم ټریک ریکارډ دی اکرام، هغه داری چې پاکستان که یو کم سکور هم ورته یو کمزوری ټیم وکړي نو د هغې په راړولو کې بیا پاکستان اکثر د مشکلاتو سره مخ شي. اکثر خو ښه رواني، ښه بیټنګ کوي، خو که کله یو پیره د هغوی وکټونه په غورځېدو باندې راشي نو بیا ډېر کم رنزونه راړول هم د هغوی لپاره ګران شي.
بالکل. او د دې سره به دا هم ووایو چې که څه هم د پاکستان د زمبابوې سره چې کوم میچونه شوي دي په هغې کې ریکارډ ښه راچلېدلی دی، خو دا خبره هم پکار چې خلکو ته پته وي د زمبابوې ټیم بیا هغومره مضبوط ټیم هم نه دی، کمزوری ټیم دی.
بالکل. او چې بابا چې کوم دی په یو کم 100 رنزونو باندې ولاړ دی نو ګورو به چې دی را خپله سینسري پوره کوي او که پاتې کیږي. قدرمنو اوریدونکو، ډیوه ریډیو خپرونه ته غوږ وسئ.
Thank you.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈی وی ریڈیو دے
دا وائس آف امریکا ڈی وی ریڈیو دے او اوس یو زل بیا تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی.
خیبر پختونخوا کې سبا کې دن کې بلدیاتی انتخابات لپاره تیاری سرته رسیدلې. دغه پروسه به د سحر اتو نه تر ماښام پنځو بجو پورې دوام لري.
او قسم بیلټ پیپرز سره یو ووټر ته ملاویږي. پاره کې پنځه بیلټ پیپرز د ویلیج او د نیبرهوډ کونسل لپاره او دوه چې دنه یو پکې تحصیل یا لټاو او یو د ضلع د امیدوار لپاره به بیلټ پیپر ته ملاویږي.
د پاکستان د شناختی کارډونو قومي ادارې نادرا تر یو لاک پوری شناختی کارډونه زنډولي او یای خارجي ګرځولي چې پکې زیاتره پښتانه دي. سېنېټر عثمان کاکړ وای د پښتنو سره امتیازي سلوک دی.
او سعودی عربستان کې یو وار بیا د شیعه مسلمانانو د جماعت مخې ته ځانمرګي بریټ شوی چې پکې څلور کسان وژل شوي.
په دې ونه کې لنی په دې هفته کې د جمع لوی 14 ده او لکه تیر هفته چې کوم 14 شوی و هم سر تیر 14 و او دا هم ځانمرګي بریټ دی.
او وخت شي د خبرونو تفصیل ته.
خیبر پختونخوا کې د مقامی حکومتونو نږدې 2300 چوکو لپاره سبا رای ورکول کیږي. چارواکي وایي د دې لپاره ټول صوبه کې 11000 لک تر لګه 11000 پولینګ سټېشن جوړ کړي او هر یو تن به ووټونه ورکوي. دوی زیاتوي د نږدې 4000 کاندیدانو ترمنځ به دا مقابله کیږي. صوبه کې د خزو د رای ورکولو د عمل د سارنې لپاره حکومت د شکایت مرکزونه هم جوړ کړي او هر څوک چې خزه د ووټ نه منع کوي یا نور خندان ورته پیدا کوي هغوی کولی شي دوی سره شکایت جمع کړي. د مقامی حکومتونو صوبایي وزیر عنایت الله دیور ریډیو ته ویلي د امنیت ټینګ ساتلو لپاره یې کوټلي ګامونه پورته کړي. دی وایي پوز به پولینګ سټېشنو باندې ډیوټي نه ورکوي خو د چټک ځواک په توګه به چمتو وي.
پاکستان کې د شناختی کارډونو قومي ادارې نادرا ویلي په ملک کې د شک په بنیاد د 100000 پورې کسانو شناختی کارډونه بند کړل شوي او یا هغوی ته د کارډونو بیا تازه کولو نه انکار شوی دی. د نادرا بیان فائق علي چاچړ ویلي د کمو کسانو چې شناختی کارډونه بند کړل شوي هغوی پاکستانیان نه دي او دا چې هغوی زیاتره افغانان دي. اخوا د پښتونخوا ملي عوامي پارټي یو مرکزی مشر سېنېټر عثمان کاکړ ویلي په زنډبل شوو کارډونو کې 80% د ملک د پښتنو دي او دا چې د پنجاب او سند سره تعلق لرونکو او یا د ملک د نورو قومونو کارډونه نه دي زنډبل شوي.
د عراق د فوزي چارواکو وینا ده چې بغداد کې د یو اعلی هوټل نه بهر د بمونو نه ډک دوه موټر الوزول شوي دي. په دې پیښه کې لږ تر لږه 10 کسان مړه او 13 نور ژوبل شوي دي. تر اوسه چا د دې ذمہواري په سر نه ده اخیسته.
سعودي چارواکي وایي د ملک په ختیځه برخه کې د شیعه مسلمانانو په یو جماعت کې د جمعې د مونځ په وخت په عبادت کوونکو باندې شبې بمی چاودنه کې لږ تر لږه 4 کسان وژل شوي دي. دا د تیرې هفتې وروسته سعودي عربستان کې په شیعه مسلمانانو دویمه بمی حمله ده.
چارواکي وایي هند کې د سخت ګرمۍ له امله د مړو شمار 1300 سیوا شوی. زیاتره خلک اپ تلنګانا او اندرا پردیش کې زپل شوی. چارواکي وایي چې غریب او بیکور خلک به خیر د ستمیزه د لاسه د دې د لاسه زپل شوی دي او غواړي چې خلک په سوري کې ووسی خپل سرونه باندې کپڑا اچوي او خ ډېر اوبوس کې اخوا هم د نړیوال توده یا د موسمی تبدیلی په حق له د امریکای یو خبر چې د امریکای د ټیکساس ریاست ډېر سیمه په سختو سیلابونو کې ډوبې دي. صدر اوباما په دې حق له خپل یو بیان کې ویل دي چې ملک به چاپیریال کې د بدون راتلو د اثراتو نور زیاتې مقابلې ته ځان تیار ساتي.
امریکا وای په سویل ختیز ایشیایی اوبو کې په زرګونو مهاجر په سمدستي توګه بچ کولو ته ضرورت لري. د امریکای مرستیال خارجه وزیر انریچارد بینکا کې خبریالانو ته ویلي دوی لا په فوري توګه خلک بچ کول په کار دي.
د نایجیریا نوی صدر محمد بوهاري نن په صدر مقام ابوجا کې یو خوندور دستور کې د خپل عہدې سوګند پورته کړی دی.
او د فوټبال نړیوال تنظیم فیفا صدر سیپ بلیټر د فوټبال تنظیمی ادارې په غړو باندې د یووالي لپاره غږ کړی او وعده یې کړی کچری په دوباره وټاکلی شو نو په دغه اداره کې به بډې رشوتونو ختمولو لپاره کار کوي.
د وایس آف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
در وایس اف امریکا ډیو ریډیو د څنګه چې تاسو خبرونه کې هم اوریدل سعودي چارواکي وایي د ملک په ختیځه برخه دمام کې د شیعه مسلمانانو په یو جمعات کې د جمعې د مونځ په وخت په عبادت کوونکو باندې شبې بمی چاودنه کې لږ تر لږه څلور کسان وژل شوي دي. دا د تیرې هفتې وروسته سعودي عربستان کې په شیعه مسلمانانو دویمه بمی حمله ده. هم په دې حق باندې زمونږ همکار رحمان بونیری په سعودي عرب کې د آزاد خبریال فضل مومن نن نور حال پوښتلی.
په دې ونه کې نن په دې هفته کې دا دمه لوی 14 ده او لکه تیر هفته چې کوم 14 شوی و هم سر تیر 14 و او دا هم ځانمرګي برید دی. خو په تیر هفته کې چې کوم 14 شوی و نو په هغه کې تقریبا 60 کسان چې کوم هغه په هغه کې مړ شوی و هغه هم د شیعاګانو په جماعت کې شوی و او دا هم د شیعاګانو په جماعت کې شوی و. د دې دا د تمام خار کې من خار کې چې کومه دا 14 شوی ده شیعاګانو په یو جماعت کې د تیر هفته چې کوم 14 شوی و دا هغه او د دې تقریبا د دې خار هغه د کتیب خار کې شوی او دا د تمام په خار کې نو دې 35 کیلومتر فاصله ده.
چارواکي سوي دن چې کوم تاسو وایي ځانمرګي برید شوی دی نو کوم تنظیم د دې ځانمرګي برید ذمہواری منلې ده او چارواکي سوي چې دا کنفرم کوي یا د پخلې کوي خبر؟
او بالکل د دې چې کوم چارواکي دي هغه خو د دې پخلی کوي کنفرم کوي. خو لکه 13-14 چې کوم وا هغه چې کوم شد پسند تنظیم دي دولت اسلام یا او هغه قبول کړي وا خو د دې 14 لا داسې اطلاعات لا نه راغلي چې دا 14
دا دمام خار چې د دې کتا سومنګ ته لګو خو چې دا سومره غټ خار دی او دا د سر خار ریاض نه په سومره فاصله کې دی او د کې زیاتره سنیان کنا شیعاګان مسلمانان پاتې کیږي.
جی دا لکه د ریاض نه تقریبا 500 کیلومتر باندې دا پروت دی د مشرق طرف دا خار پروت دی او دا په زبردست ما چې په سعودي عرب کې دریم لوی خار به ورته موږ وایو چې په ریاض جدہ او دریم خار چې کوم دی نو دا دمام دی. په دې کې اکثریت کوم دی دا د شیعه مسلمانانو دی او دا کوم د سعودي حکومت خلاف چې کوم دوه درې کاله مخکې کوم دغه شروع شو هغه دغه دمام خار نه یا دمام خار سره چې کوم خوا او شا چې کوم نږدې خارونه دي الحساس او قتل شو دا ټول ټچ خارونه او دغه علاقه چې کوم دا د شیعاګانو مسلمانانو یو ګډ دی.
ها جی دا تیر شوی چې کوم تاسو ویل چې تیر هفته هم د دې سره نږدې یو بل خار کې دغه شان ځانمرګي برید شو ذمواري دولت اسلامي ګوند په غاړه غستې وه. د سعودي حکومتي چارواکو د دغه نروستو په جماعتونو کې یا په نور ولسی ځایونو کې کوم حفاظتي ګامونه پورته کړي دي؟
او بالکل بالکل څنګه چې هغه لکه 13 چې کوم دغه شوی وو دولت اسلامي هغه قبول کړ هغه نه پس سعودي حکومت لکه په جماعتونو باندې اغه صح دا کم ګامونه چې پورته کړیو د حفاظت لپاره نو د نن چې کما 14 شوی دا هم لکه د جمعات نه بهر دا 14 شوی دا کم دا سرتیر چې کوم یا دا ځانمرګي ورته کول کې چې کوم دا چې کله د جمعات داخلي دو نو دا سویل کېږي چې دا په بورکا کې او د دا کوم کوم مواد چې دا فزان پورې د تړلو او دا جمعات ته په ننوتو سره د تا لکه دا نه پرې خو دلې شوی او بهر دا د ماکه چې کوم شوی دا
ډیره مننه فضل مومن صاحب
ډیره مننه.
ګرانو اردوونکو تاسو د وایس آف امریکا ټیفر ریډیو یو ساده خبری خبرونه تر واشنگتن ډی سی نه خوږ کې په نړیوال توګه باندې د بشري حقوقو ادارې د حکومتونو غوښتنه کوي چې د مرګ سزاګانو کې د مرګ سزاګانې پانسي او یا دغه قسمه یاستنې او انجکشن وال پاغه باندې وچنه یا بل طریقو باندې د ختم کړی شي. دغه نیوکه په پاکستان باندې هم کیږي ځکه چې د پېښور کې د آرمی پبلک سکول باندې د طالبانو د حمله وروسته پاکستان په دې باندې ارضی پابندي ختمه کړې و او تر اوسه پورې یو شمېر کسان هغه ته د مرګ سزا ورکړې شوې ده. دغه سعودي عربستان باندې هم دغه نیوکه کیږي. د بشري حقوقو ډلې وایي سعودي عربستان کې د مرګ په سزا کې زیاتې راغلي. سعودي کې په کې په جار سزا ورکول کېږي. سیډونکو وای دا زیاتې په دې هم کېدلی شي چې د سعودي عرب چارواکي غواړي سیمه کې د کړکیچ په حالاتو کې دا مسله د خپل ملک نه لري ساتل لری وساتلی شي. نور تفصیل د وایس اف امریکا خبریال د قاهره نه را لېږلې یو رپورټ زموږ همکار وکیل خان نه اورو.
تیر ورځ سعودي عرب په دې کال کې خپل یو کم نویم قیدی ته د مرګ سزا ورکړې. کم شمېر چې په کال 2014 کې ورکړې شوې پانسیانو سره قریبا برابر شوې. د منځني ختیځ لپاره د بشري حقوقو تحقیقونکي ادم کوګل وایي چې د پانسی ورکولو په دغه سزاګانو کې د دې زیاتوالي په اړه چارواکو ورته کوم وجه نه ده ښودلې. دی وای چې د سعودي عرب چارواکي په دې مسله باندې په ولسی توګه د سو ویلو څخه ډډه کوي او یوازې دا خبره کوي چې دا کار د اسلامي قانون لاندې کوي. کم چې د دوی حق ته هغوی په دې اړه کوم معلومات نه جاری کوي نو دغه وجه دا چې دوی په یقین سره نشي ویلي چې د پانسی په سزاګانو کې د تیرې اتو نه د نه میاشتو پورې دا زیاتوالی ولیدل. په سعودي کې د مرګ سزاګانو کې زیاتوالی د تیر کال د اګست میاشتې څخه راغلی کله چې د اسلامي ریاست د وسلوالو په شام او عراق کې په خاریو او کلو بریدونه کول شروع کړل او د خطرې تر حدې په لوی کچه سیمه د خپل ولکې لاندې کول پیل کړی. د سعودي عرب لپاره د بخښنې نړیوالې ادارې تحقیق کوونکي سیواګ کچاچین وای چې د پانسی ورکولو عمل کې د زیاتوالي یو وجه په دغه سیمه کې اړې ګړې کې دي شي.
دی
وای چې د سعودي عرب مامورین ولې دومره په لویه کچه د مرګ سزاګانې ورکوي. د دې په شا ګرد سیمې او داعش ته هغوی پیغام ورکول غواړي چې هر څه چې د دوی په هیواد کې روان دي د دوی په کنټرول کې دي او دا چې روانکارو تباه سنگینه سزا ورکوي دا یو رقم د طاقت خودلې. نوموړی زیاتوي چې د مرګ سزاګانو کې زیاتوالی بل وجه د عدلي په نظام کې خپل کارکردګي زیاتولو سره بیانې دي شي. زیاتره د مرګ سزاګانی نوموړی وایي چې په ولسی زینو کې ورکړې کیږي او د ګناګار ګرځول شوی کسانو سر قلم کړی کیږي او بعضی وختونو کې د پانسی کړی شوی کسانو مړی د مثال جوړولو لپاره کې خودلې کیږي. دوی شهوادونه اوس هم د مرګ یا پانسی سزاګانو استعمال کوي چې پکې سعودي عرب د چین ایران عراق او امریکا سره د پینزو هیوادونو په پیرس کې د ټولو د پاسه دی چې پکې د ټولو زیاتې د مرګ سزاګانې ورکړې کیږي. د بشري حقوقو د سارنې ادارې سره تعلق لرونکي کوګل دا هم وایي چې داسې ثبوتونه شته دي چې د سعودي عدالتونه د شفافه قضیو لپاره نړیوال معیار نه پوره کوي. دی وای چې ځنې خلک داوی کوي چې ورباندې په زور جرم منل کیږي. ځنې دا هم وای چې هغوی ته وکیلانو ته په رسایي کې مشکلات وي. جج ته د مخامخ کېدل وړاندې تر ټولو لوی مسله دا ده چې نیول شوی تن ته په شروع کې د هغه پر ضد د تورونو علم هم نوي. د مرګ د ټولو سزاګانو نږدې نیمه برخه نوموړی زیاتوي چې د مخدره موادو د کاچاک د جرمونو سره تړلې وي او بعضی وختونو کې د زنا په رنګ جرمونو باندې هم د مرګ سزا ورکړې کیږي. یاد دی وی چې تیر کال مشهور شیا نیمار النیمار ته د مرګ سزا د حکمران حکم نه منلو د تور پر سر اورول شوې و چې ورسره نسلی یا مذهبي مسلې راپاره شوې. د نوموړی د کیس پر سر په ګرد نړۍ کې احتجاجونه راپاره دي او که چری ورته د مرګ سزا ورکړې شو نو ورسره په سعودي عرب او نورو ځایونو کې د شیا سنی تاوتریخوالي کې نور زیاتوالی راتلی شي.
تر وایس اف امریکا ډی رادیو د زمونږه دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه نیخ پنې غبانې اوري. عراق د دولت اسلامي یا داعش ترهګر ډلې نه قبضه کړو علاقو واپس اخستو لپاره عملیات شروع کړی دي. ځای کورد او شیعه وسلبال د داعش پر ضد جنگ کې د حکومتي ځواکونو سره یو ځای شوي دي. دوی ته د اتحادي ملکونو د هوایي حملو مرسته هم ترلاسه ده. د وایس اف امریکا زلاتی کا هوک رپورت تاسو ته زمونږ همکار محمد عالمگیر وړاندې کوي.
عراقی عسکر د هیواد غرب کې ځمکني عملیات پیل کولو لپاره چمتو دي. د دوی کمانډر وای دی عملیاتو کې به پولیس او ځایي قبایل ملیشه هم برخه اخلي. جنرال نجم الجبوري نن یې وا عملیاتو مشري کوي.
اعلى من درجات التنسيق عندنا انسجام ان شاء الله كامل.
دی وای مونږ ټول یو ډلې یو زمونږ او د پېشمرګا کوردانو ترمنځ مضبوطه همکاري ده. دغه حال مو د نور عسکرو او قبایلی وسلوالو سره دی چې د جنگ به مو ملګری وي. ټول پولیس وفاقی او صوبائی عراقی عسکر هوائی فوج او د عراقی فوج هوائی برخه به د کې ګډون کوي.
بمختلف صنوفهم سواء شرطة محلية او سوات او شرطة
ائتلافي هوائي البتکو وړاندنا د خود ساخته دولت اسلامي تر هغه قوت پوسټ کړي او تیر ورځ د عراق خصوصي عسکرو او شیعه ملیشو د آی اس آی ایل یاغیانو نه د تیلو تنصیبات بیان ودی. د عراق د فوز خصوصي دستو یو فوزی وای
مبنه داخل مصفه بيجي
مون د تیلو تنصیباتو د نن یو او کو د الله رضاوي نو لک سات کې بمو دا ټول زی قبضه کړي وی. د بی جی دی د تیلو غټ تنصیباتو ته رسموده کې سو سو بار لاسونه بدل کړي. 13 نومبر کې حکومت دا د یاغیانو ناغستې وا او د یاغیانو بیا قبضه پس اپریل کې حکومت دا بیا ونیولا. روانې میاشتې سر کې د آی اس آی ایل یاغیان د تنصیباتو باندې ورغلل او نور ځایونو باندې قبضه لا روانه ده. وایس اف امریکا سره یو خصوصي مرکه کې د عراق صدر فواد معصوم منلی چې د داعش تر هغه ماتې به اسان کار نه وي. صدر معصوم وای داعش لا ماته آسان کار پدینه دی زکه چې دوی نه یوازې عراق کې ولې نور ملکونو کې هم پټه موجودګی لري او هم زکه دوی سره په بیلابیلو اړخونو جنگ پکار دی چې یو پکې ځمکني جنگ او بل د دوی حسابونه کنګالول پکار دی. مونږ له بعد داعش او د دوی د پلویانو پر ضد استخبارات هم شریکول بی عراق صدر په دې زور راوړو چې د خود ساخته دولت اسلامي پر ضد نړیواله همکاري ډیره ضروری ده.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرخه اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل ځلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوڅه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو
گران اوریدونکو تاسو د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبری خپرونې ته د واشنگتن ډی سی نه غوږ کې ډیو ریډیو سره اوسه یوش میټر پټونه اوس هم په خپرونه کې لرو. د دې ډیو ریډیو خبری خپرونې وروسته به تاسو د هلو ویو پروګرام زمو همکار بهروز خان سره اوره او د مقامی حکومتونو خبر پښتونخوا کې تر سره کیږي. سبا خلک په مقامی حکومتونو کې خپل رائے ورکوي د دې لپاره برای ورکوي په دې باندې به خبرې اترې کوي مختلف اړخونو باندې به خبرې اترې کوي. تاسو کولی شئ د ټلیفون د لارې په دغه پروګرام کې خپل چې کم هم پختنه وی لند شان پختنه کول شي او تاسو ته چې کوم ملمانه وی اغه جواب درکې. او تاسو پام راګرځو د اسلام آباد نه د ډیو ریډیو خبريال ارشد حسین یو رپورٹ را لیکلی دی او دا رپورٹ د اسلامي نظریاتي کونسل په حق لدی چې حقوی د یو سفارشي اداره ده مرکزی اداره ده هغه د مرکزی د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې په ټول ملک کې یو شان نظامی تعلیم پر ځای کی او د دې سره سره دا غوښتنه هم کړې ده چې عصري او کم چې مذهبي تعلیم ورکول کیږي دا د یو بل سره یو ځای کی چې خلق ماشومان تیار کړي او دوی بل غوښتنه هم کړې دي او داسې یو شمېر نورې غوښتنه هم دي. تفصیل یې ارشد حسین نه اورو.
اسلامی نظریاتی کونسل په سکولونو کې د پرایمری په کچ ماشومانو ته د مورنۍ ژبې ترڅنګ د عربی او فارسی خودلو سفارش کړی دی. خو تعلیمي ماهرین وایي چې د مورنۍ ژبې نه علاوه ماشومانو ته د نورو ژبو خودلو تجربې په پاکستان کې ناکام شوې دي. اسلامی نظریاتی کونسل د اسلامی تعلیماتو په رڼا کې پارلیمان ته د قانون جوړولو سفارشات ورکوي او اسلام آباد کې د اسلامی نظریاتی کونسل د سوری لاندې د پرایمری د تعلیم په حق لشوې یو سیمینار کې سپارښتنه شوې دي چې د ماشومانو د تعلیم شروع دي د مورنۍ ژبې نه وکړي شي او ورسره د ماشومانو ته د پرایمری په کچ د عربی او فارسی ژبې هم ورخودل شي. په دغه سیمینار کې ګډون کوونکو 38 سفارشاتو ته هم حتمی شکل ورکړی دی چې پکې په تعلیمي نصاب کې د بدلون راوستلو په حق له نه وړاندیزونه هم شامل دي. په دغه تجویزونو کې د 15 ټولګي پورې زده کړه کوونکو ته د قران مجید نه قصې خودل د برصغیر پاک و هند آزادې د تاریخ په حق له مضمونونه شاملول او ورسره د بشري حقوقو په حواله ماشوم د انفرادي زموارونه د خبرولو په حق له هم سبقونه شامل دي. تعلیمی ماهران وای چې په مورنۍ ژبه کې ماشوم ته د تعلیم ورکولو په حق له د اسلامي نظریاتي کونسل د وړاندیز سره سل په سله اتفاق لري. خو د نورو ژبو لکه فارسی او عربی خودلو تجربې په پاکستان کې د وړاندیز نه ناکام شوې دي او د پرایمری په کچ د تعلیم پرې خودلو لوی علت هم ماشومانو ته نورې ژبې ورخودل دي کوم چې د هغې دپاره ګرانوي. د اسلام آباد په قادی اعظم یونیورسټي کې د تاریخ استاد او سیړنکار خاغلی پروفیسر وقار په دې حق لا صدا سوایي.
موږ دا حق نه محرومه پاتې کړی شوی یو. موږ او په مورنۍ ژبه کې چا تعلیم نه را کړی دی او ډېر خنډونه ورته ادرولي دي، ځکه چې د بدقسمتۍ نه دی موږ ژبه چې ده دا د پښتو ژبه ده او دلته کې یو خاص سرکه ده چې هغه دېته د دوزخیانو ژبه یي. نو موږ خو آلریډي ډیکلیر دوزخیان یو، ژبه مو د دوزخیانو ژبه ده. نو موږ خو دا ارمان کوو چې یاره کاش د دوزخه دا دوزخي ژبه د موږ د ماشومان زده کړي. نو دا خبره خو سل په سلو سره موږ اګری کوو. نو موږ خلکو ته په دې سټیج باندې لکه اوس د ماشوم د پاره فارسي ژبه کېدل چې دی، نو زه په دې لاجک نه پوهېږم چې دا دی ویلې دی. ټیک ته د علمیت ژبه ده، کتابونه پکې شته، خو د هغې طریقې هم شته. په کار ده چې هغه کتابونه دي په دې خپلو ژبو کې ترجمه کړي، نو ټول خلک ترې استفاده کولی شي. پاتې شو عربي، نو دا معامله لږ سینسیټیو په دې باندې ده چې څنګه عربي خو مذهبي ژبه ده، نو دې خلاف نه څوک خبره کولی شي او نه د دې دغه خو لکه دا تجربه خو شوي دي، خو دا تجربه ډېره زیاته کامیابه شوي نه ده. چې لکه وخت په وخت باندې دلته کې داسې مومنټ چلېدلی دي چې یاره عربي دې ژبه شي سرکاري داسې اغسان وخت چرته کېدی شي، ځکه چې لکه د دې خپل انوایرمنټ خپل دغه دي.
نوموړی پروفیسر وقار د اسلامي نظریاتي کونسل د دې وړاندیز سره بیخي اتفاق نه لري چې ګنې د پرایمري په کچ ماشوم ته د برصغیر پاک او هند ازادۍ د تحریک په حواله مضمونونه خودل پکار دي او په دې بابله صدا سي دري ضروري.
لوگوں نے کنفیوژن دلتا دارے کہ کلا دے پاکستان پچوکاٹ کے دئی یہی کہ آزادی تحریک تو دمش دے آزادی تحریک بالکل بدل دے اور پاکستان تحریک بالکل بدل دے. ذکر جی کہ چلتا مونگا ملی اتنام یادو آگے اتلانو کے اجی صاحب تو رنگزئی راضی فقیر اپی راضی خدے اجی صاحب وقت ہو پاکستان نم نشانم نو فقیر اپی چی دے دا اول دے انگریز مخالفت کرے دے بیا دے پاکستان مخالفت کرے دے. نو خو دے پاکستان پہ تاریخ کی ویلن دے او دے مجھ دو پارا خو آگا اطلانو کې شاملې شي خلاص باچا خان خدای خدمتګاري. نو دا خو عجیب غونډه خبره ده.
د اسلامي نظریاتي کونسل چیرمن مولانا محمد خان شیرانی وای چې د پرایمري په کچ نصاب کې دي د ریاضي د مضمون نه د زکات او وراثت سره سره نور موضوعاتو کې د اسلامي تاریخ مثالونه هم شامل ول پکار دي او غږ کړي دي چې د مدرسو تعلیم دي د سکولونو د نصاب سره اوتړل شي. ارشد حسین، وایس اف امریکا، ڈیو ریڈیو، اسلام آباد.
دا وایس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے زمنگا دا یو ساتا خبری خپرونه تاسو د واشنگتن ڈی سی نه نه خپنه غباندې اوري څنګه چې تاسو رپورٹ فاوري دو دو ارشد حسین نه. نن خیبر پختونخوا کې او په سویلی پختونخوا کې هم د پختو ورځ نن مازل کیږي. په خیبر پختونخوا سرخار په خبر کې په پریس کلب کې یوې غونډې ته د وینا په وخت وینا کوونکو ویلي دي کچاري ماشوم ته په مورنۍ ژبه کې تعلیم ورکړل شي نو دغه معاشره به نوره هم ترقی وکړي. وینا کوونکو ویلي دي په مورنۍ ژبه کې سوچ او فکر د نورو ژبو په نسبت باندې ډیر آسان وي او د پښتنو شاته پاتې کېدو علت یې همدا ښودلی دی چې هغوی ته تعلیم په نورو ژبو کې ورکول کېږي. رپورټ پی د پېښور نه زمونږ خبریال مدثر شاره کوي.
هر څوک د مورنو ژبو نړیواله ورځ په 21 فروری نمانځل کېږي، کومه چې د ملګرو ملتونو ذیلي څانګې یونیسکو هم منلې ده. خو د تیرو څو کلونو راهیسې د دنیا ګوټ ګوټ کې پښتانه یو کم دیرشمه مې د پښتو ژبې د ورځې په توګه نمانځي او د دې ژبې د پرمختګ لپاره بیلابېلې غونډې جوړوي. همدغه شان یوه غونډه لیکوالانو، شاعرانو او د مدني ټولنو غړو په خبر پرېس کلب کې را جوړه کړې وه چې پکې د پښتو ژبې په تاریخ، د دې په شاعرۍ او نورو اړخونو مقالې واورول شوې. او په دغه موقعه پروفیسر اسیر منګل ډیوه راډیو ته وایي کوم ماشوم چې خپله مورنۍ ژبه کې په اسانه زده کړې کولی شي هغه بله ژبه کې نشي کېدی.
چې یو سړی څومره په خپله ژبه کې، په خپله مورنۍ ژبه کې چې څومره سوچ او فکر کولی شي هغه عمره په بله ژبه کې نشي کولی که هغه پکې ډېر هم ماهر وي هغه عمره سوچ هغه عمره فکر نشي کولای چې څومره په خپل ژبه کې کاغی کې د ماهرم نوي
زیاتوي د نورو ژبو زده کول غوره کار دی خو بنیادی تعلیم باید خپل مورنۍ ژبه کې وي د غرض دا بل سیړونکو ډاکټر راجولي شاه خټک وای کم ماشوم چې پردی ژبه کې زده کړي کوي هغه په ذهني توګه د بی اعتماد ښکار وي
د چې مخکې بیا ځي زده کړه کوي اده زده کړه نه یوازې دا چې دغه شعوري او لاشعوري کنفیوژن هم ښکار وي بلکہ پورا نہیں تھا کہ کانفیڈنس بھی اگر کم ہے ہم راشی سیزنو ایکسپریس کول لو بیان ول لو ڈراکو دا سیزنا اگر ہم پکے بلا ڈرے خامے مخے تراشی نو دے د نور معشومان یا معشوم مقابلہ کے جو چاہتا فیسلٹیز دی پمورانے جب کے دس دکھے داغا پ مقابلہ کے دے پلی ٹول سیزن کے دے رستو پاتیشی اور جو رستو پاتیشی نو اثر پہ قومن باندھ رہا ہوں پہ نسل باندھے
او وائی نن چ پختانہ د تحقیق تعلیم سائنس او ٹیکنالوجی سانگو کی رستو دی داغے دا نور تر سنگ یو دا لامل ہم دے چ تعلیم مورنئی جب کے نہ دے پد غم حال وینا کون کو دو صوبائی حکومت تختنا اکلا چ تیر حکومت د پختو او نور جب د پارا کم کار کرے او باید موجودہ حکومت جاری ساتی او نور ہم پیا وڑے کی خو پروفیسر اسیر منگل وائی موجودہ حکومت جب ہس پام نہ کئی
یعنی اگر دمر فرق دے لے نہ کار واسو صرف پختو لے دا حق ور نہ کو ان کو لے ور کو سرائکے لے ور کو کوہوار لے ور کو کوستانے لے ور کو پنجو جب اگے عمر لے چھ دا منو منگ دا دے خاوری جب دیو او چسو پکی سکھولی چھ دیو کی وکی را دی شم دا وقت نہ اگر کار بیا پٹھ پاو در دو پدی حکومت کی
او غونډه کې د یو قرارداد لاره حکومت نه غوښتنه وشوه چې پښتو ژبه د تعلیمي عدالتي او سرکاري ژبه وګرځول شي او د سوبې ټول ګوندونه باید د دې لپاره کار وکړي مدثر شاه وایس اف امریکا ډی و رادیو پی خبر
ګران اوریدونکو اوس د قبایلي سیمو کې د اصلاحات او ترقۍ لپاره د مختلفو حکومتونو یو شمېر اعلانونه کړي دي فاټا سیکرټریټ اوس څه پلان لري تفصیل یې راته د ډی و رادیو خبریال ابراهیم شینواری راکړي
د قبایلی چارو حکومتی ادارې فاټا سیکرټریټ یو ځل بیا په قبایلی سیمو کې یو اوږدمهاله د پرمختیا پلان عملي کولو لپاره د فاټا انټیګریټډ سیکټورل ستراتیژي د جوړولو تابعیا کړي د ذمہواره حکومتي چارواکو په وینا د دغه نوې ستراتیژي هدف به په قبایلی علاقو کې کارکونکو مختلفو حکومتي ادارو کمزوري په ډاګه کول او سره د دغه ادارو کارکردګي ښه کول او په دغه لړ کې د دغه حکومتي ادارو د کار کولو په حق لاوه د قبایلی وګړو رائے له هم ډیر اهمیت ورکولای شي چې دغه سي د دغه ستراتیژي په اساس راتلونکو لسو کالونو کې واړه ټاکلې شوې د پرمختیا هدفونه ترسره کړی شي یاد دې وي چې فاټا سیکرټریټ د دین وړاندې هم د پوسټ کرایسس نیډ اسسمنت او فاټا سسټینیبل ډیولپمنټ یعنی د قبایلی سیمو د دوامداره ترقۍ په نوم هم دوه ستراتیژي جوړې کړې وې خو ذمہواره چارواکي په خپل دا مني چې دغه دواړه ستراتیژي د کومې موده به چې د جون میاشت کې ترسره شي خپل هدفونه په مکمله توګه نه دي ترسره کړي د نوې ستراتیژي هدف ترسره کولو په حق له د فاټا سیکرټریټ پلاننګ اینڈ ډیولپمنټ اډیشنل سیکرټري خالد الیاس ډیوا رادیو ته داسې وویل
د دې ټول سټریټیجیز چې نشي کوم مزده کړو موږ د دې سټریټیجیز نه کړی دا د کامیابونه د دې نه کامونه هغه سبق موږ په دې نوې سټریټیجی کې انټیګریټ کو او بیا د فاټا زمینی حقایق ته وګورو مثال کې طور په فاټا کې 70% پوسټونه تاسو سره خالی دي نو تاسو چې د یو سېکټر د ترقۍ لپاره سټریټیجی جوړوي اول به تاسو دا خبره په خپل ذهن کې ساتئ چې په فاټا کې هیومن ریسورس کم دی دویما په فاټا کې چې تر ننه پورې کم ډیولپمنټ شوی دی هغه کې یو خاص قسم سکیورډنس یا کجروی پاتې شوی دا هغه زمینی حقایق دي چې دا تاسو په یو سټریټیجی کې په یو پلان کې ځان ته مخې ته کې نه دی بیا تاسو دا توقع مه ساتئ چې ستاسو دا سټریټیجی به کریکټ وي او هغه به ستاسو مسائل حل کړي
د خالد الیاس په وینا د نوې ستراتیژي په حق له د قبایلی سیمو سره تعلق لرونکو پارلیماني غړو او نورو سټیک هولډرز رائے معلومولو په غرض درې ورځې د مشاورت غونډې را جوړې کړې شوې په دغه مشاورت کې برخه اخیستونکو زیاتره کسانو رائے ورکړه چې د پرمختیا څه قسمه هم پلان وضع کول نه وړاندې دی باید په موجوده قبایلي نظام کې د زمینی حقایقو په رڼا کې بدلونونه راوستی شي زیاتره دغه برخه اخیستونکو د فاټا سیکرټریټ په کارګزارۍ هم سختې نیوکې وکړې او پوښتنه یې وکړه چې ولې د دې نه وړاندې وضع کړی شوي دوه ستراتیژۍ په خپلو ټاکلو شو هدفونو ترلاسه کولو کې ناکامه پاتې شوې او ورسره دا چې د پخوانو ستراتیژیو په شانتې که نوې ستراتیژي هم په پوره توګه عملي خالی نکړی شو نو د دغې زمواري به د چا په سر وي. ځینې برخه اخیستونکو دا یوه مهمه موضوع هم په ګوته کړه چې تر څو د قبایلي سیمو اصل سرشمیرې نه وي معلومې شوې، تر هغې دا تعین کول ممکنه نه دي چې د قبایلي وګړو اصل ضرورتونه او غوښتنې څه دي. د دغې تر څنګ دغه یو اعتراض هم راوچت کړی شو چې دومره یو مهم پلان جوړولو کې د سیمې 50% آبادي یعنې د قبایلي ښځو رایې ته کوم خاص پام نه دی ورکړی شوی. د دغې ستراتیژۍ جوړولو والو سره د دې مهم سوال جواب هم نه و چې ولې فاټا سیکریټ په تیرو درې کلونو کې ټول کالیز د پرمختیا فنډونه مصرف کولو کې ناکامه پاتې شول، او آیا په موجوده حالاتو کې ممکن دي چې د قبایلي سیمو په واړه برخو کې د پرمختیا پروژې شروع کړی شي. د هغه واړه پوښتنې وې چې په نوې ستراتیژۍ کې ځوابونه نه ویل شوي. ابراهیم شینواری، وایس آف امریکا، ډیورا.